په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د هیلو وړانګې ډرامې او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وې. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلې دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره یې په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویست په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولیږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلی متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښي حکومتدارۍ، مخدره توکو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او حمید هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب ووایه. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري، باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولي. خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سېشنبه په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې ورسره خپره کړې او ویلې دي چې دا یوه بله بېلګه ده. په هرات کې طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست ته ریاکشن بی په ورځ د موسیقي یو شمېر ضبط شوي آلې وسوځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رسمن تورن کړی چې هڅه یې کړې د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه لغوه کړي. دغه تور د ترامپ او د هغه د متحدینو پر هغو هڅو متمرکز دی چې په انتخاباتو کې د جو بایدن په وړاندې له ماتې سره سره د واک له سپارلو ډډه کول او غوښتل چې په قدرت کې پاتې شي. دا د ترامپ په وړاندې چې هڅه کوي بېرته سپینې ماڼۍ ته لاره ومومي د جنایي درېیمه دوسیه ده چې ورته پرانیستل کېږي. ترامپ چې د جمهوری پال ګوند لخوا د 2023 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی، انتخاباتي ټیم دغه تورونه جالب بللی او ویل دي چې ولې دوه نیم کاله وخت ونیو چې دغه تورونه ولګول شي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړی وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅې وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور وږي ما څه وخړو؟
مور دې چرشه زی بجانې ورشه مرخان چاو ګوره ګوند چرګانو هغې چولی وي.
هرې مورې دا لاړم
زیبا جان. لورې
امورې څه شوه؟
تو ګوره چې دروازه کې څوک دی.
همورې لاړم.
دا څوک دی چې دومره وارخطا دی؟ خدای دې خیر کوي.
یاره په رښتیا چې ته مصیبت یې، هر کار د انسان ته بلا جوړیږي. اوس له کوره نه راوځې.
چوکی
وای زیبا جانې دا ته پلار دې چیرته ده بچه؟
کور کې دی.
اله لور جانې پلار ته درکاکه آفرین.
دا دې لاړم سمه ده.
زیبا وزیبا دی خواه راشه شعباسی حالا خمندکا
داره راغلم.
حالا دی خواه راشه شعباسی دروازه کی چو گو؟
از کلار کاکا ویلی وی پلار تلغل کاکا
ورشه ورتو وایا چه پلار می پکور که نشتا. حالا مندکا
داره شمه تلارم.
وحیمت چیر تی غق بده وام ریده زار ما پتا ورا اوزه.
لا حولو والا تو خود دی سپینسترگه بنی آدمی سبرو که چه اوزل دروزم بیا با گورو.
خایمه تا مصیبتا سوچ را اونه وزه کنه زو نزمه او که مجبوره شم ان کور تا در نوزمه.
تا خود دیر بی هایا سره تو دلتا چه بلا غواری تو دوم را سپینستر گیشو چوز کور تا را پسی رازی.
نو چوکم او مصیبت خانه او تا مجبوره کم چه کور تا در پسی در شم کنه زده برا نازوانه نیم.
دیر تقریر مکوا کم جرات زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی.
همته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نه خوده.
ډېر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلی. ځه ورځه رنګ دې ورک کړه.
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم.
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او هم مې کور ته راځي او پوس زور رانه چای غواړي. زاورک شه
خوب نه راویښ شه مصیبته او زه چېرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایم چې مصیبت څه ګلان کرلي. او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې راځم. ځه
په یو شرط دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم. هو داسې خوشې دې نه پرېږدم.
ښه سمه ده هر څه چې کوي وی که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي.
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم.
ځه بیا به ګورو.
اله مړ شوم مورې لاس مې درد کوي. مورې
مور دې جاشه زویا بیا دې څه شی خوړلي چې په ناستې درد دی؟
زه خبر یمه چې څه شی خوړلي دي.
والکه دومره مه ورپورې لګېږه خو ویني چې هغه ناروغ دی.
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کې نه خود.
والکه شمسه خیالي رښتیا وایي؟
تږی شوم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای.
سل ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ. خیالي زویه ته ملامت یې.
دا هغه ده اوس ښه شو ملامت زه شوم. نازه ولی تا دی وایا چه ناولی و باونه چکی؟
دوارا ملامتی خود شم تا لاسا دیر پازابیم تا ولی دوبرا بی باکی کوی یوزل خود تا رختو نو رسیدی.
لگه خبرو نه چنه جوریگی. خیالی زویا پاس ورور دی کلینیک تا بوزا حالا نو.
اوه زی ولی بوزم پا مایی چه؟
چی تا اینه بیایی نو مجبورم چی زی بوزم.
نه تی ولی بوزی
خیالی موری اغا لونگه میرا واخله چی زی بوزم خدای دې نا اهل اولاد هیڅ چاته نه ورګي.
او پلار جانا ته خپل مریض سړی ته به ولې بیاي
چې نه ما پرې دی او نه دې پلار به خو پاسه په خپل ورواله.
یارانو څه به وایم. الانو
تیار دیشی چی بویزم ترغو بزر دکتر خالد تزنگو وکم چی پا کلینک کشتاو کنه
آخذی دالک خپاک که
شمس زویا پرچگه چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو که مده منشتا
وی شمس زویا تو خو بیخی لبخول ویدلی حالا راپورت شا
ولکه پاتا گوزان خونه وکلی خوارشی چنگ پروت داراتا
خوده دی نکی خلط سما خوزاوا دخمن دی گوزان ووی
شمسا جیکشا چینا وقتا کیگی بیا بگلینک کی چوکم نوی
اخ تلنشم لاز مخشکا
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار کا
سما دا موری ز تیار تیاره
یو خو شمسیز کلو خیار نشو غرد سره دی او ناولی و بس کی
وی موری لاس می درد کوی
پتا غزی که که نا آفرین
تو دریگ موری داد اکی نشتی دلم
صبر چه لوٹکا که وو آچاوم اما سابونداریم زن تا نگدی که شابسه لاسونه درا که
خیلی دابا سمرا سریدی
او چه ناروغشه بینو بیخی نازولشه تا دیدی مردارو لاسو تا گورا
موری روبل دکرم سکه
خود نو خود از سمرا وقت کسه کری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده ایست ملامات نده مردار خورا لاسو ندوونی سا چوبه در واچام دغسه اوست مخت او بواچوا شابس
باشل موری بز بینو
غلشا چپ
سکای موری جو بلد کنم
داده پاک سترا شوی نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسند ظلم مکوا پاک او سترا گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوسته که دری نو باسه زره تیار که چی دکتر خالد مکتا پتا مده
داده خلاش زویا شمسا زه چه لالا دی ور خطا دی هلا مخ کشا
شیرزمان خانه پرا تک دی خوشحال شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی سیب زنگ خوبه می پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چه خام خاکم کار لری رازه رازه دی کٹ که که نه خسیو ره ده
ماشالله دا ونه تم را لویه شوی ده یا الله پا دول جماعت یه سورای پروت ده
هو زده پا خوانه یو ونه ده
دا گلان گوره دی دیوال خواکی دی انگورو تاک واه واه تم را خیسته دی
هو خلکو تا دی خدای تعالی خیر ورکړي د جماعت په ساتنه کې ډیر کوخخ کوي
شاباسه والا تکړه خودی
ها دا وای چې چایس کې شربت
کور دی ودان مولای صاحب تاسو ته تکلیف نه درکو
نه نو یو شیخو بس کې
نو بیا یو ګلاس وبراکا چې د دې بمبی دی او بو صفاتونه می ډیر اوریدلې دي
هو زمونږ د بمبی وب ډیر خوږی او خې دي
دارو مو شه قسمت مو خده
شیر زمان خانه ها واخل دادی و با دارو دیشا
شکر الحمدلله دا خسام دیواری و با دی ماشالله دیر خواگی او سری دی
دارو دیشا خانو اوز داوه چه سنگ دی زنگ را تا وحلیو خیریت خوبهی؟
نپویگم چنگی در تا وحلی مولایی سیب شرمیگم پلار می را سر جنجال وکه اول که خو سه و زماوه چه مخکل هرچه می باید لخپل پلار سر مشوره کرده وی پلار می ویل چه ولی دی خوشال خیلو کلی تا تللی وی بیا با نورده زیما نکرم
دا سوای یارا خفه دیکرم دا خو خکار نده شوی
غلطی زما وا ما باید اول لخپل پلار سره مشوره کړی وای
خدا به دی پلار پو کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کیږي نستا
نه منی مولای صاحب هغه وای چې ولې دی په خپل کلی کې ملمسیا جوړه نکړه چې پردی کلی ته لاړې خوشی بانی جوړوي
خنه دی شوی بد کار شوی دی نو اوس چاره څه ده باید څه وکړو
مولای صاحب زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکه امید جان، چې لږ دمه وکړو. زه ښه هره ورځ په دې ځای کې دمه کوم.
ښه سمه ده، راځه چې همدلته دمه ونیسو.
امیده، یادېږي چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو، اوس موسا پخه شوې ده. داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډېر ورزش مو وکړ خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډېره منډه وهو.
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
خالا رای دا ده چې اول مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښه نو، انسان دی، شاید خوښې نشي یا وخت ونه لري،
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو، او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل. یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته شه، روان شو هله.
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو هله.
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډېره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې چای مې نه دی څښلی.
ملک صاحب، هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډېر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسالهدارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بېدرکه خوښېږي.
سلامت اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یې او که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نشي ملک صاحب، چا ته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه حق غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما و تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو، ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما و تا نه شیرزمان خان خفه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب، بیا نه ګوره چې د ملک صاحب ازغر خان ته به څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دې خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما و تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوي ستاسو د لوی والي نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب، او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم. ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي، ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نشو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هیڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه، نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې دا څه بی عقلان دي؟
بی عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بی شرمي او رسوایی ونه شي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته په لاس ورځي؟
رښتیا وایي، زما بیا زړه په همت سوځي که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلی شئ چې مولوی صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت واده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سوچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه دی پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړې. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یوسې زویه، خو دا ووایه چې مولوی صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده دې بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په قار کې پوه شو کنه.
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته په خپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ ته نږدې کېږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دغه خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او ته دغه خواته راشه. راځه راځه. زما دې نزولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کېږي؟
هو نو، دې هم د نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبث کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ یې د پخوانیو څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهیږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي. هغوی دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. مونږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د مک په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بې ځایه مصرف وکړو، بې ځایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویه، مور دې جار شه. دادا دې ورور دې ډېر زنډ وکړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم، او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصېږي زویه، ښه بانه دې جوړه کړې ده. ولی نه وایي چې تنبلی او د لاسه دې نه کېږي. لالا دې ښه نوم در باندې ایښی. نر مریض شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لرې او د کار په وخت کې مړی در نه جوړېږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وځم. ناروغه سړی دی، خدای مکه چېرته پرې نه وځي. لا حولو که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي. یاره فکر نه کوم.
شکر دی راغې. راځه د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ په خیر یې؟ ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګېږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیری ورکړه.
رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزور یم نه یم. خداز ستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه. تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتا او بچو مې واده نه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیرول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پکه کېدو دی او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایې؟ خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګړلی وم.
دا څه وایې؟ دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه، پوره زر کاله. ته راشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردارخوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکړم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې موکړه چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي. دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپر هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې یو واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه،
هغوی ته وګوره، یو وارې ترقي وکړه. نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق خلاص کړ، بیا هوښیاره لګ دی. د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چرتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خوشي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان ما چې کړم مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې ترکاري ته ګوره، یوازې پکې نه یمه، نور هره بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای. هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځمه. وای څومره زر ستومانه شومه. دا له کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، که نه د سان او ویستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جانه چې دومره زمونږ په فکر کې. کنه څه خو ټول کور ما ته پام نیسي، ان تر ملالې جانې پورې. خدایم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالۍ جانې سره پټو ته تللې، او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنګین هم خو ویل چې مازیګر راځم. الله دې خیر کړي. تودرې چې ورشم،
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخي نه ښکاري.
څوک یې؟
اشاب نام زیم.
ما ویل دا ورختا څوک دی، ستړی مشي.
خواره مشي، دا ولې خشته پیشته یې؟
څه وکړم نو، ترکاري وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایا، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه که، دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې، واخله چې کلورین درکم، بیا به پرې ترکاري ومینځې.
کلورین دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو، چې ته بم بم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دا هغه دی، اوس نو څه وکړم؟
دوه درې څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه، بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که.
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلې.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي، باید ښه ومینځل شي.
درنو اورېدونکو، تاسو به په ډرامه کې اورېدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او څښاک لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري. که تاسو هم غواړئ چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د څښاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ځوانانو خبرونه، د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی، نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي اوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جبلو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه په کې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته یې وهڅوي، مینې ته یې وهڅوي، خپل ځان ته یې ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مینده دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې دی اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباہ کوي دي ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي زمګ ډیرې ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وای تو درې پلانکای به څه وای تو درې خلک به څه وای خپلوان به می څه وای د دې د نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا دې په اړه باندې فکر کولای شي یا دې د غتوان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدینه راګرځوي نو کچیرې دغه شی وړي وړي خبرې دې په کتابونو کې ولولي زه ډاډم چې دې به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړه به خپل کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه وو چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده دا چې ولې له دې اورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس وځي بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سي پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سي پلاړه ته کې نه استل شي پختنه کول ديار میاست به پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استل شي مز دا هغه هم دی اده وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود است تغییر ور به د بیا سي کورس تلل د زړه کورس نه کې کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټولګي زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په څیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي
استادان دی ریوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته نوټ وای چا ځا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمې د څنګه ما وحی الته استاد لار سی بیا ټول زوای دیو سم نام رتوري استاد نام بیخی زرم نکی سر مکتب تلارس
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کې څه وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و ویو ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنه موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي دا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو لړل دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس ته ویل هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونه وي ته دا نه به کتل هغه وی هاپرین را کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي. حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم. حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یار مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغن ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډ سره واخلي، یو بل موضوع ده کړي شاګرد په تشهي بډ سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته به دغه درس کوم مفرده چې دغه ځان سره مخک تر مخک د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نسی ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېنی تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشي در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده زموږ خوندو یوازنی تجربه یا توتريخوالي تجربه کړې ده کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده در حال چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده ولې استاد داسې قیاس کې د شاګرد ما ته متوجه ده نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي له میتودونه استفاده ونه کړي او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندري کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندې سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګ نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم